یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا غږ کړی چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې په لومړیتوب کې وي. بلخوا عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف ایک هم سب کو خدشه تو از نه اندیښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی.
د پکتیا نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قمندانانو کار پیل کړ.
جدي غوښتنه د مګه داده چې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي.
د کونړ د مرورې ولسوالۍ خلک وایي د اوبو لګولو هغه سیستم چې د لمر په برېښنا کار کوي دوی ته نه ورکول کېږي.
چا سره واغستلې چا ټریکټر راوستلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیر افسه بند کړل دا ځمکه وسوله.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلې دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې 15 وسلوال کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینی وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسېدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته بلکوم د پاموړ پرمختګ نه دی پکې شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا ایواري پرون په دې اړه وویل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 12 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د نامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو اصلي مینو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یوه غونډه کې ویلي چې له طبیعي پیښو له امله بې ځایه شو او زیانمنو شویو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه وویشل شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا غونډه پرون د سیاست فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوه چې 6 طالبان پکې وژل شول او 1 ټپیان شول. دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په کندز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دفاع وزارت همدارنګه په لوګر کې هم د طالبانو په څو اهدافو باندې د بریدونو خبر ورکړی او ویلي چې له 6 زیات طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د وروښتې مرګ ژوبلې او د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خپرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو.
ازادي د بیان له تعرض نه مسؤونه ده. د فرد حقوق په ټولنه کې هم له تعرض نه مسؤون دي. که یو څوک غلط خبر نشروي ټولنې ته ضرر رسېږي، د افرادو حقوقو ته ضرر رسېږي، د هغوی حقوق هم مسؤون دي. او دا داسې نه ده چې تنها هغه خلک چې د دوی خبر اوري د هغوی حقوق دي، دا څوک چې سوای د ده حقوق هم پکې ضایع کېږي.
حلیمی انتقاد وکړ چې د په حواله باندې د طالبانو په تړاو رسنیو ځینې ناسم خبرونه خپاره کړي وو. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا د غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې که ټولې رسنۍ مخاطب ګرځول کېږي عادلانه کار نه دی، باید د سرغړونې په صورت کې هره قضیه جلا وڅېړل شي. ازادي راډیو ته غواګیست. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پوځیانو ویلي دي چې په کوټه کې 15 وسلوال وژلې دي. د ترهګرۍ ضد ډلې د یو بیان له مخې د دوی سرتیرو بیګا شپه د کوټې په هزارګنجي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځای باندې برید کړی دی. د بیان له مخې د برید په مهال باندې په پوځیانو هم ډزې شوې دي. په بیان کې دا شوی چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نورې تیښتې ته اړستل شوي دي. د نړۍ 14 نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو ته لاس په کار شي. د سټاکهولم نوښت په چوکاټ کې د راټولو شویو دغو هیوادونو استازو پرون خپله څلورمه غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د پرونۍ غونډې په اعلامیه کې پر نهو اټومي هیوادونو غږ شوی چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوې پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بې وسلې کېدنه امکان لري او په خبره دا سملاسي اړینه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول اړه د موسکو او واشنگتن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې په راتلونکي کې به په هر بیه باید د اټومي تقابل مخنیوی وشي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی و او هسپانیا هم له سویس ګټلې. بله نیمه پای لوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو پر وپانه دا او نور خبرونه په تفصیل سره کتلای او لوستلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه لومړی راپور. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې کړي. یونما پر خپل ټوټر لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان ټول ګاونډیان په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوه ته تللي. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برا لاینز پرون د طالبانو له مرکزي پلاوي سره هم لیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او د دې بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوهې ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړې او شربې افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي دا صحت شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه لوګ دی مودې هله بخون کې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوې راپورونه خبريږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته پرسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اوس یواز نے اندیکھنا دا افغانستان امنیت دی. ما دا ایران لے جمہور رئیس سرا ہم خبری وکڑی، او زمک او دا ٹول گاونڈیانو حسا دادا چی حل تیو سیاسی جڑ جاڑی وشی، گڑوڑی او اگدا کورنی جگڑا پائل نشی. لے دی با افغانستان تا چیز مگورو ندی تا ٹول زیاد زیان ورسی گی، خو مک تا با زیان لے کڑوالو سر بیر اداوی چی مرکزی آسیا سرا با زمگ تڑلتیا غزم نشی.
متاثر ہو جائی.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان د حکومت غوښتنه دا ده چې طالبان او جمعیت اسلامي چې پکې اشرف غنی، کرزی، عبدالله د هغوی د دفاع وزیر او نور دي، دوی سره خپلو کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوحه کې کینی. موږ به پرې ډېر خوښ شو دوی چې هر څوک وټاکي او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به یې مني.
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای یې تاوتریخوالی زیات کړی او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او باید د سولې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو سخت زور اخیستی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خورا زیاتې سیمې د دولت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز باس کې د ولسوالیو د سقوط او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه هم بحث لرو. د دې خپرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت د پکتیا په ملکی او نظامی مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلوردو نوی قمندان او نوی امنیه قمندان پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت خلکو او دولتي کارکوونکو ته وروپیژندل شول. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د پکتیا 9 ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې او د پخوانیو ملکی او پوځي چارواکو پر مدیریت له دې کبله سخت انتقادونه وشول. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې د ولایت ملکي او نظامي څوکیو ته نوي مسؤلین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګلنبی احمد زید د پکتیا د نوي ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسفل ختیځون کې، د 203 تندر قلوردو د نوي قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوي امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون وروسته له هغې راځي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو له لورې 9 ولسوالۍ سقوط شوې او د دې ولایت پخوانی سیمه ییز امنیتي او ملکي چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو له توندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکي له نوي ملکي او نظامي رهبرۍ غواړي چې له لسو وتلې سیمې ژر بیرته ترلاسه کړي او د سیمه ییز حکومتوالۍ په پیاوړي کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایت یو اوسیدونکي سید جمال دین اسف خل ازادي رادیو ته وویل،
خلک د وضعیت سمون لپاره د دغو تغییراتو هرکلی کوي. موږ د امنیتي وضعیت څخه زیاتې ستونزې لرو. د بیا رغونې برخه، د ښې حکومتوالۍ برخه، دغه فاصله چې د حکومت او خلکو ترمنځ رامنځته شوې، د دې واټن له منځه وړلو لپاره باید ژر او جدي اقدامات وشي.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامي ادارو ترمنځ د پیاوړي همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لورې سیمه ییزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول ستونزه خو په ولایت کې داسې دلته کوم والي راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه دي مګر داسې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي، د هماهنګۍ تر څنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګلنبی احمد زی په خپلو خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي او د پکتیا د اوسني وضعیت په ښه کولو کې یې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قلوردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د ژربه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکي او نظامي ادارو ته په داسې مهال نوي مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې وزارت د ملي امنیت شورا کورنیو چارو مالی او صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازیو ترمنځ ناسته شوې او ټینګار شوی چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخیستل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید د غارزښت وساتل شي. کرنې وزارت وایي دمګړۍ د تولیداتو پر زیاتوالي د پروسس مرکزونو جوړولو او تجهیز او د کیفیت د کنټرول لابراتوارونو جوړول د بزګرانو روزنه او یو شمېر نورو برخو کې ډیر کارونه ترسره شوي دي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه موجود و چې د افغانستان زعفران نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او هغه هیوادونه په خپل نوم زعفران پلوري. افغانستان په 1999 کال کې 20 میټریک ټنه زعفران تولید کړی وو او شپږ ویشت میلیونه ډالر یې د دغه بوټي د تولید او پلور له پلوه ترلاسه کړي وو. ښاغلی رستمی وایي په تیرو څو کلونو کې شپږ دېرش ټنه زعفران هند، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، متحده ایالاتو، کاناډا او چین ته صادر شوي دي. د ننګرهار په فابریکو کې دا مهال 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د 200 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونې 350 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې پکې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغه فابریکې د المونیمي او پلاستیکي لوښو، کرنیزو وسایلو، ترشل، مرمر، ډبرو، اوسپنې ویلې کولو، د بټرۍ او تیزابو یو شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دغه تولیدات د دغه هیواد پر ولایتونو سربیره پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. چارواکي وایي که په صنعتي پارکونو کې د برېښنا ستونزه حل شي نو کورني تولیدات به لا پراختیا پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هغې سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسیره شوي دي چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوي انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغېز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې یې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه یې د 70 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنه کړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړې چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغېزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغېزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغېزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 12 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډی او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبری امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د ښوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نشه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته $11 میلیون باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ژنیو کې د سرمشریزې پر مهال د سایبري باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په معافیت سره فعالې دي. بایدن وویل چې ده همداراز پوتین ته وویل چې امریکا به غبرګون وښیي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبري حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 وویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د وویل چې په دې اړه د سایبري امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
او سر بخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم. دموکراسی
نه بیلدنگ نه مانومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپریږي. او سم ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې پوښتلی چې په دوحه کې بیا پیل شوو خبرو ته څومره تمه کېدای شي. وړاندې راغلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکچي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړې دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورځپاڼې لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړي. له بل اړخه د جګړې له روان وضعیت څخه ځینو بهرنیانو هم ویره لرله او خپلو ګټو ته یې ګواښ کړله، نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دواړو اړخونو یې فشار راوړ. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نوره د جګړې پلمه نه ده پاتې. هیواد ورځپاڼې لیکلي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا د ښکېلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده، ځکه په ویومه لسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله شوروي پر افغانستان یرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شوه. په ورته وخت کې ورځپاڼې لیکلي چې د افغان سولې لړۍ چې خپل امریکا له طالبانو سره د جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته کړې باید د بریا تر برید ورسول شي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا باید په ډېر دقت او د افغانانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ګام پورته کړي او له افغانستان سره ژمنې باید ترسره کړي، هغه ژمنې چې په تړونونو کې شوې دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د حکومت هڅې هم دا دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له امریکا او نور نړۍ سره خپلې اړیکې او همکاري د معمول په څیر پاتې او غوره فرصتونه رامنځته کړي. او اطلاعاتو روز ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او یوازې دوه وروستیو میاشتو کې نږدې 80 ولسوالۍ چې ډېری یې د هیواد په شمال کې دي طالبانو سقوط کړي دي، چې ځینې یې د ولسي پاڅونوالو په مرسته امنیتي ځواکونو بېرته نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د سقوط نه تکتیکي شاتک بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو لخوا جګړه بې مخینه زیاته شوې چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. لیکوال ټینګار کوي چې جګړې ته ورګرځېدل د افغانستان دولت او طالبانو په ګټه هم نه ده او باید د سولې لاره وټاکل شي. د لیکوال په وینا د شخړې حل لاره د سولې خبرې دي، کنه دغه هیواد به کورنۍ جګړې ته ورټیل وهل شي چې دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په یو لاریون کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل. لاریونوالو ویل د لسګونه میلیون افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم جوړ کړی، خو د ساختماني شرکت مالک اجازه نه ورکوي چې پر دې سیستم خپل کښتونه خړوب کړي.
خپل حق غواړو.
دا د هغو په لسګونو لارینوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربش وغوسلو او د منځ لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورې تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه په جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیونه افغانۍ لګول شوي او هیلې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیلې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد
وترې لاله وکړلې وترې چې وکړلې موږ غریب خلک دي څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واغسته چا سرې واغستلې چا ټریکټرې راوستلې هغه تاوان یې راباندې وکړل اوبې راپسې بندې کړلې. دغه ځمکه تاسو پخپله یې چې زمونږ ځمکه وسوله موږ یې نقص جوړ کړو.
د کونړ حکومتي مسؤلین وایي چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی نو ځکه یې حکومت ترې نه تسلیموي او په یاده ستونزه د کرنې او مالدارۍ وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیانې لري او تر هغې چې کمبوتیانې شرکت والا رفع نه کړي نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نه شو کولی. موږ د شرکت سره هم تماس کې وو د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیږلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلي کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د یو نوي میلیونو افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي وراغاڑی وانوزے جانا نالات بلدول دی ڈولو سنگار دے جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار دے جن کو مخ بندنو وڑے چتا خفا نشے پیزوانا لات بلدول دی راغاڑی نوزے جانا نالات بلدول دی ورا غاڑی وا نو سے جانا نالا بلد ولدی. گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکھئی.
د کرونا د مخنیوی لپاره صحی لارښوونه په پای کې ونیسی په پام کې ونیسی او په دې توګه هم خپل ژوند خوندي کړی او هم د خپلو هیوادوالو او خپلو کورنیو ژوند. ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا سړی خو ولاسې چې د ماښام د لریجي خوري دا خلک به دا سوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې ننجور راکوي او نو د خدای وسه ته وګورئ موږ پاک خورې چیز دي موږ دا چې در بدر وي دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو او دغه بېغان د ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په سر کې صدر ګشین چې پراتو یو قسم یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاکه د ماښام نه لري په شلو کورو کې دوه کال انجلی یا دوه کال انجلی یا شزر پر باندې یاد پر باندې یا نه په ګیره کې په پور کړه نو د خدای وشه ته وګوري د خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي د در بدر مسلمانان خاکی په سره ولسی نظر یو داد بیا داد واس. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم ترتم د لغمان ولایت د شمول فعالی نه تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم د لغمان علي شمول فعالی د ولایت شمول فعالی او د لنګار ولایت فعالی دلته ډیر نامي د یو ټول خلک دي شوی دي د کډوال شو د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم یو هم درځي وطن داری وو کې چې دا کډوال د نیم در خلک دي بلته د یو خیمه نه لګي د څرګند د سیمټو ګورین د یو خیمه جوړ کړی ورکی ورکی یعنی مشمانه مریضانه دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګ نه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسئ چې دغه د کډوالو حق کړه سم یو جدي اقدامات وکړي چې دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هیڅ چا دوی سره کومګ نه کړی تقریبا یو میاشت یو نیمه داسې راغلي دي سرکان هیڅوک ورسره مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسؤلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومګ نه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.